سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص نیم پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو وار بیا د طالبان لوري د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز وغانده. د په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې د افغان ښځو خلاف د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه د استونیا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړي غواړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه استماعي غونډه راوبولي. دوی اعتراض لري چې د ولسمشر جو بایدن حکومت له افغانستانه د وتلو په تړاو ځینې خبرې ورته څرګندې کړې نه دي. دوی دغه پریکړه وروسته له دې کړې چې د کانګرس جمهوري پالو استازیو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه څېړنې پیل کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان څخه افغانستان ته ځي. د دغه پروګرام ویندوی وحیدالله امانی تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر حال حاضر روزانه 1000
اوس د ورځې 1000 ټنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولې افغانستان ته تیری شي. د ازبکستان په ترمیز ښار کې د نوي لوژستیکي مرکز د ظرفیت لوړېدا به زموږ سره مرسته وکړي چې په ښه ډول په افغانستان کې له 100 میلیونه وګړو سره چې اوس وږي دي د خوراکي توکو مرسته وکړو.
د زیاته کړه
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره څه باندې 1,500,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل په تیرو څلور ورځو کې له ایران څخه نږدې 1,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا کډوال په خپله خوښه او که په زور افغانستان ته راګرځول شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې 1,000 او 1,600 تنه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د وریښم پله له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په تیرو شپږو میاشتو کې 270,000 افغانان په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعو انستیتوت وایي په تیره یوه میاشت کې په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د دغه انستیتوت له شمیرو سره سم د پاکستان د دولت وسلوالو مخالفانو په یاده موده کې 50 حملې کړي چې تر ټولو سترې د کراچۍ د پولیسو پر مرکزي دفتر و. د دې انستیتوت له معلوماتو سره سم په دې حملو کې 20 ملکیان، 12 پوځیان او 12 حمله کوونکي مخالفان وژل شوي دي. همدارس په تیرې یو میاشت کې پاکستان کې 1,000 درشتنه ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د امنیت او جنگ د مطالعاتو انستیتوت دا هم ویلي چې له 2015 کال را وروسته دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې په یو میاشت کې 50 حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې جګپړو ډیپلوماټانو له څه باندې یو کال وروسته په لومړي وار له یو بل سره لنډه کتنه کړې. دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د شل ډلې د غونډې په څنډه کې له یو بل سره لس دقیقې خبرې کړې. د یو شمېر امریکایي چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند شوي، ویل شوي چې بلینکن له لاوروف څخه وغوښتل چې موسکو دې د اټومي وسلو د کمولو په اړه د نیو سټارټ په نوم اټومي موافقې ته راستون شي. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي واشنگتن تر هغو د اوکراین ملاتړ کوي چې ورته اړتیا وي څو دا هیواد د ځان دفاع وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال وزي او د یوې خیریه ټولنې په مالي لګښت په کندهار کې د 500 جوړو د واده یو ځایي مراسم جوړ شول. د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دې ډول ودونو لګښت په غاړه اخیستی وایي په دې توګه د بېوزلو کورنیو ملاتړ کوي. ښاغلي سیلاب د واده د مراسمو په مهال له سپینګیرو او ملایانو وغوښتل چې د لوړ ولور مخه ونیسي او بېوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
نور بس دی شکسته سکوت السلام علیکم. نور بس د خبرونه ده د ازادي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې زملالي بشیر يم او د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د جرمني د بهرنی چار وزیر انالینا بایربوک ویلي دي چې اروپای ټولنه د طالبانو په رژیم کې پر هو کسانو د سختو بندیزونو لګولو هڅه کوي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. میرمن بایربوک دغه څرګندونې د فبروري په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په د 50مه غونډه کې د نورو جزئیاتو لور کولو پراته وکړي. تر دې مخکې یو لسو شدینه وزیرانو په دې وروستیو کې پر طالب چارواکو ژغ وکړ چې سمدستي پر افغان ښځو بندیزونه لیرې کړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عامه ژوند په ټولو برخو کې د ښځو د رول د له منځه وړلو په خاطر د طالبانو هڅې وغندلې. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو په غبرګون کې امریکا د فبروري په لومړۍ نیټه د طالبانو پر یو شمیر اوسنیو او پخوانیو غړو د سفر د بندیز لګولو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونامه مرستیال رامز الاکبروف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته په یوه آنلاین غونډه کې ویل چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو په تړاو کوم هڅونکی خبر یا پرمختګ نه دی لیدلی. وروسته له هغه چې طالبان د 2023 کال د اگست په 15مه نیټه واک ته ورسېدل، لومړی یې د ښوونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ وتړلې. بیا یې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. تفریحي پارکونو ته د ښځو او نجونو له تګه او د طالبانو په وینا له محرم پرته پر سفر بندیز د طالبانو د حکومت یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او رنګ د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. د طالبانو پر ضد د نړۍ اقدامات په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بدل کړی او کنه پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانی فروزان داودزی، شایسته صافی او لطیفه خورم وردک نن زموږ میلمنې دي. اوس هم آغلی داودزی له موږ سره د تلیفون له لارې په سټوډیو کې وصل شوی ده. آغلی داودزی، تاسو ته شراغلاست وایم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. مننه. د نور بس دې خپرونې لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي په دې وروستیو کې چې اروپایي ټولنه غواړي چې پر طالبانو باندې نور بندیزونه هم وضع کړي، ستاسو په نظر دغه به څومره د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې دننه مرسته وکړي؟ آیا فکر کوئ چې دا به کومه مرسته وکړي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب تاسو محترم او ملمنو او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دا افغانستان د ښځو فعلي وضعیت البته هغه سرحد ته رسیدلی چې نور واقعا د تحمل وړ خپله ښځو ته هم نه دی، او نه یوازې دا چې افغانستان په ښځو باندې دی څومره منفي اغېزې پریښي دي، بلکې د افغانستان په ټول ملت باندې منفي اغېزې لري. مګر دوی ته چې آیا د نړیوالو فشارونه او یا کومه مسئله چې دوی مطرح کوي دا څونه د افغان ښځو په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي؟ افغانستان نظر په دې چې یو خودکفا مملکت نه دی او یو فقیر مملکت دی. دلته هغه ملکونه یا قدرتمند ملکونه په افغانستان کې سلسلو کې تاثیر گذاره دي، او دوی کولی شي چې د افغانستان سره د مذاکرې د لارې دغه فعلي مشکل چې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده حل کړي یا د پای نقطه ورته کړي. مګر مهمه خبره دا ده چې دا کومه غږونه چې مونږ اورو یا کومه مسایل چې مونږ د ملل متحد اورو نو د دې ته هرکلی کوو. اما هیله مو دا ده چې دا په دې شکل باندې نشي کولی د افغانستان خلکو ته د قبول د منلو وړ وي او یا ډېر تاثیر ګذاره وي. په دې چې کله یوه موضوع یادوري کېږي بیا د هغې په تعقیب باندې البته څو ورځې اصلا کومه موضوع نه وي، بیا څو ورځې بعد د ملل متحد د سرمنشي د خوانه یا د نو دو طرفه یو موضوع یادواری کیږي. زه فکر کوم دا وضعیت که په دې شکل باندې چې فقط د یو یادواری په سطحه باندې او قوي اقدامات نه وي نو دا ناخوالې به لا هم پسې زیات شي او ښځې به د دې نه هم په بدترو حالاتو کې شي چې نن ورځ موږ او تاسې یې وینو.
مننه غلی داودزی، تاسو ویل چې جدي اقدامات باید وسی او اجرایوي بڼه هم ولري. ستاسو په نظر د سفر د بندیزونو ترڅنګ هغه کوم څه دي چې نړیواله ټولنه یې کولای سي چې طالبان و دغه ته آماده سي چې د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي؟
کله چې موږ او تاسو کوم د دوه تړون تر شو هغه تعهد چې د نړۍ او د طالبانو د امارات یا اسلامي حکومت ترمنځ امضا شو، او په هغه دوران کې موږ او تاسو شاهدان یستو چې د خلیزات صاحب مکرر تګ راتګ، البته د مشرانو سره ناستې وي، هغه وخت کې د دوه کې د دوی ناستې وي، دا داسې یو حالت نه دی چې دوی مخکې نه د نړۍ سره په اړیکه کې نه ول، دوی مخکې نه د نړۍ سره په ریکه کول، او دوی هغه مسائل چې باید په خبره شوی یا نن ورځ مشخصه ورسره لاس او گریوان دی دی باندې خبرې نه دي شوی. نو کله چې خبرې شوی دی او کله چې تعهد امضا شوی دی، ولې دغه تعهد په هغه شکل باندې نه عمل کیږي، ولې دغه موضوع کې تغییر راغی؟ نو دلته مسؤلیت راګرځي برته خلیلزاد ته، برته هغه ملکو ته چې دوی په دغه تړون په امضا کې شاهدان ول، او دلته یو تعهد واخیستل شو. دلته د دوه په تړون کې دا وویل شو چې د ښځو حقوق باید محفوظ وي. نن ورځ هم اسلامي امارت د دې ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکړی دی، اما که راشو د عمل ساحې ته، داسې یو څه خو موږ نه لرو په لاس کې. نو ولې دغه مسایل په وضاحت سره د دوی سره نه مطرح کیږي؟ ولې خلیلزاد صاحب بېرته د هغه تړون، چون د هغه تړون مسؤلیت د ده په غاړه باندې و، او دی هغه څوک چې یو طرف د تړونو دی، ولې اقدامات نه لري؟ یعنی په لنډه کې څرنګه چې تاسو هم پرون د دې تړون تاریخ خو شاید اورېدلي به مې د رسنیو د تاریخه چې خلیلزاد صاحب ویله چې دا امریکا متحده ایالاتو همداسې لازمه وګڼله، مګر دا دی چې د افغانو ښځې دلته څونه متضرر شوې، په مجموع کې افغان ملت څونه متضرر شو چې په هغې کې زیاتترین ضرر افغان ښځو اطفالو ته ورسېد، ماشومانو ته. نو دغه په مقابل کې دوی هم مسؤلیت لري، ولې دوی د دغه مسؤلیت د ادا کولو دپاره په دقت سره اقدامات نه کوي؟ دا سمه ده چې موږ د دوی خبرې هر کله اورو، کما وزیران د ښځینه وزیران د مختلفو ملکونو چولې دوی خپل غږ پورته کړ، موږ د دوی د غږونو هرکلی کوو، اما په همدغه شکل باندې موږ هم تل غږ پورته کوو. موږ په واروه د اسلامي امارت سره ناستې درلودلې، موږ تر اوسه منفي جواب نه دی اخیستی، اما هغه جواب چې مثبت نه وي او هلته موږ مثبت پایلې ونه لرو، داسې فکر وکړئ چې هغه جواب هم د منفي په شکل کلمندې. نو دلته د نړیوالو کومه اقدامات چې کلن کیږي، زما په نظر دا د قبول وړ نه دي. باید داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هلته طالبان حاضر مذاکرې ته شي، او دغه وضعیت چې کلن ښځه ورسره لاس او ګریوان دي دلته خاتمه ورکړل شي، ځکه افغانستان کې په فعلي شرایطو کې د ټول ملت یوازینۍ هیله، البته دغه یو شل ورځو بعد ته ده، که چیرې بیا هم ملت ناهیلی شي او مکتبونه چې په افغانستان کې زیاتره منطقې سرسیره وي، او د سړو سیمو مکتبونه د اول د عمل یا دریم د عمل باندې شروع کیږي، که چیرې دریم د عمل مکاتب شروع نه شي، او په زمن دلی کې د ښځو د کار برنامې جوړې نه شي، ښځې په همدغه شکل باندې چې د کورونو د دروازو تر شا بې پاتې شي، نو دا به ډېرې ناخوالې هم ولري. او په زمن کې په افغانستان کې په مجموع کې نه یوازې د افغانو ښځو، بلکې د ټول ملت په ژوند باندې به ډېرې منفي اغېزې کېږي.
مننه آغلی داودزی، زبیرت تاس ترازم اوز هم لمر سر آغلی شایسته صافی او آغلی لطیفه خورم وردک سای با دواری وصل سوی دید تلیفون للاری تاس دوارو تا هم شراغلاست وایم. آغلی لطیفه خورم وردک سای تاس خب پشتونه وکم چی لکه تاس چی واوری دل دا جرمانی دا بحرانوی چار وزیری ویلی دی چی دوی فشار راوری پا اروپایی طولنه که چی باید پر طالبانو باندی نور باندی زونه هم وز اسی، او او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مرستيال ویلي دي چې تر اوسه پورې د رنجونو د زده کړو په تړاو هیڅ داسې هڅونکې یا پرمختګ خبر نه دی اوریدلی یا لیدلی. د دې خبرو په تړاو باندې تاسو څه پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې د بهرنیو دا ډول بندیزونه چې دوی غواړي چې پر طالبانو باندې زیات کړي، دغه بندیزونه به د افغان ښځو له وضعیت سره په افغانستان کې د ننه څه مرسته وکړي؟
سلامونه ارنیکی هیله ملالای جان، تاسو ته، تاسو درنو میلمانو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ده هیله ده چې شوی. نو پر دې تاسو موږ مخکې هم ډیر بحثونه کړی دي. نو په دې جریان کې موږ شته یو چې هغه څوک چې د دې خوار ولس او د دې ناهیلو میرمنو په خوا کې دي، موږ یې مننه کوو، همیشه خپل غږ اوچت کړی دی. نو اوس بیا هم موږ د دوی سره، یعنی چې څومره یعنی مصاحبه وي دوی خپل غږ اوچت کړي، زه ورته ناهیله یم. لکه مخکې مصاحبه کې ما لږ هیله مې درلودله، ورته خوشحاله وم، اوس مې یعنی په هیڅ هیله ورته نه لرم چې دوی به دا خبرې هم ومني که نه. طالبانو اصلا هدف یې دلته معلوم نه دی چې دوی څه کول غواړي. دلته دوی د دې مظلومو ښځو او نجونو نه څه غواړي؟ خو که چیرې دوی بیا هم یو لاس شي، یو غږ شي، کیدای شي کوم اثر ورباندې ولري د نجونو د تحصیل په خاطر او د میرمنو د کار کولو په خاطر. خو ځکه چې دا تر څو چې دوی دلته راغلي دي، همدا ښځه او جنۍ ده، افغانه میرمنه، افغانه جنۍ، درس، تحصیل او کار، خو تر اوسه پورې موږ کوم داسې لاسته راوړنه موږ نه لرو. که هغه په هېواد دننه دی او که د هېواد نه بهر دی، موږ هیڅ لاسته راوړنه نه لرو. نو په دې خاطر زه ډېره ناهیلې یم چې موږ پوره کوشش کړی دی خو لاسته راوړنه متاسفانه موږ نه لرو. او هغه زموږ خویندې چې په بهر کې دی، هغه هم خپل غږ اوچت کړی دی، حکومت لاسته راوړنه نه لري. اوس ټول دا پوښتنه راځي دوی ته، امارت اسلامي ته، چې آیا دوی څه کول غواړي؟ که د دوی هدف دا وي، ځکه مخکې موږ دا ترې واورېدل د رسنیو څخه چې دوی وي موږ یعنی په ترتیب باندې مرحله په مرحله موږ دا ټول مشکلات حل کوو او موږ به د نجونو پر مخ د پوهنتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړو. خو د وخت په تېرېدو سره د هغو هم کومه نتیجه را ونه وتله، لکه هغه خبرې هم عملي نه شوې. نو دوی هر څه چې تر امر ثانی پورې، آخر دا امر ثانی تر کله؟ افغان میرمنې، افغان نجونې هم نو د صبر او حوصلې نه د نور امتحان نه اخلي، دا امر ثانی تر کله؟ په اوسنی شرایطو کې چې کله دوی وی چې موږ، کله چې دوی یعنی امارت اسلامي، کله چې جمهوریت ختم شو، امارت اسلامي راغی، نو د مکتبونه د ښوونځي د دوی پر مخ وتړل شول، البته د نجونو. نو دوی وی چې موږ دوی مرحله په مرحله ترتیب جوړو په اسلامي لباس کې، او داسې و هسې خدا خبره وکړي. خدا نن ورځ د کوم دی هغه خبرې عملي شوې؟ نه. اوس چې کوم بیا وروسته دغه نه امتحان واخستو چې موږ کدون جون دولسم ټولګی نه دی لوستای، خو موږ ترې امتحان اخلو چې دوی ته یعنی سند ورکړو د دولسم ټولګی. هغه امتحان هم دفتن شو چې شاګردانو اصلا ورته آمادگی نه و نیولې، لکه استادان متوجه نه وو چې کوم سوالونه زنګ په خپل سر. خو دغه هم چې نه پوهېږم کومه لوبه وه، دغه لوبه یې هم سر ته ورسوله. وروسته د دونه چې د نجونو د کانکور د ازموینې مسله وه، د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه کې د نجونو نوملیکنه تر امر ثانی پورې وځنډوله. کوم امر ثانی؟ آخر د دې نجونو نه څه غواړی؟ دې ته خو پرېږدئ. د ډاکترانو، البته د ښځینه ډاکترانو د اکسیټ امتحان و، نو هغو کې هم وی چې کارت واخلی، کارت واخستو خو د شمولیت اجازه یې ورته ور نه کړه. نو دا امر ثانی تر کله؟
خو موږ اوس د نړیوالو نه غواړو چې دوی ته دا محدودیتونه کوم چې ورته ایجاد کړي دي دا بسنه نه کوي. دوی ته باید داسې محدودیت ایجاد کړي چې دوی خپله پوه شي چې موږ دلته څه کول په کار دي، موږ باید څه وکړو، موږ د دې ښځو انجونو نه نور څه غواړو، ولې د دوی حق څه دی؟ دوی تر اوسه هم د دوی په حق نه پوهیږي. او دلته چې دوی وایي چې موږ هر څه دوی نه چې کله پوښتنه وشي چې دا ولې، دا دوی ولې جواب دوی نه لري چې موږ ته وخت راکړی، نو تر کله پورې وخت؟
اغلی شایسته صافی، تاسو ته هم شراغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره میلمنه یاست. اغلی صافی، تاسو خو به هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د نړیوالو بندیزونو چې پر طالبانو باندې زیات سي، تاسو په نظر آیا دا به د افغان شوتو د وضعیت سره مرسته وکړي، د دوی د حقونو په ورکړه کې به مرسته وکړي؟
سلام علیکم. سلام تاسو ته سوریدونکه او درنده میلمانه دوی ته ډیر زیات مننه او بخښه چې زه کور کې نه وم. خبره دا دی وو که واقعیان که رختیا د بهرنی فشار دیر طالبان باندې او مخصوصا دا قدرتمن هیوادونه لکه روسیا، امریکا او اروپا، انګلستان او داسې نور هیوادونه که فشار دی رولی د طالبانو باندې حتما سونزه حل کیږي، مخصوصا د ښځو سونزه. که کوم قانون، که کوم هغه پریکړه که هغه نور هیوادونه وایي چې د طالبان باندې عملي کی، خو هغه خبرې دی په هغه حکم چې د ښځو ته اجازه ورکړي مکتب خلاص شي، ښځو باید تعلیم وکړي، انجونو او ښځو باید کار وکړي. کوم دا قانون ومني د طالبان، کوم دا مقررات چې بهرني هیوادونه وایي، زما په نظر 100% دوی باندې اغیزه کوي، هغوی د بهرني خبر دوی مني. مګر تر اوسه پورې سم فشار دوی باندې نه دی راغلی، کوم څنګه فشار چې موږ غواړو. ولی دا بهرني ودونه خودونه قدرت لري که اوسې په یو ورځ ټول ستونزه حل کوي. دوی د افغان هیواد، د افغان میرمن، د افغان د ښځونه دوی حیران یم چې شی غواړي نور د چې په هغه کې ده انتظار ده. یوازې همدا انتظار هغوی ته پاتې دي چې همدا وګوري چې د افغان میرمن مړ سي، نو دې نړۍ ته ولاړ سي، نور شیخ پاتې نه ده. د جامعنه بیخي هز شوی ده، هېڅ شی پاتې نه ده. که د امارات په تمه اوسو دوی خو یوازې همدغه دوی قانون ده چې موږ یو چوکات شرعي چوکات جوړ کړو، تر کله پورې دا دوه کړه ستر اوسه تاسو د شرعي چوکات جوړ سوی نه ده چې دا انجونو ولرسي تعلیم وکړي، د ښځو ولرسي خپل کورنۍ ته یو حلال لقمه پیدا کړي. دا یوازې ته امر ثانی پورې، تر کله امر ثانی پورې؟ په خوله کې وای مګر عمل نشته. دا نوی حکم چې صادر کړی وای یوازې هلکان کولی سي خپل درس تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا انجونو به څه کیږي؟ د دوی آینده به څه کیږي؟ آیا پاینده کې موږ یو انجینر ډاکټر شي ته مارتیا نه لرو؟ ښځو ته یوازې هلکان کولی سي د ښځو ډاکټر ووسي، هلکان کولی سي د ښځو هغه شرعي کارونه خلاص سي، خلاص کړی او غوی سره مرسته وکړي. په داسې موږ په داسې جمعیت کې ژوند کوو، زموږ اجتماع جامعه هوا داسې واده چې هر ارګان، هر طبقه، د هر پنځه فاکولته که نارینه اوسي که ښځینه، موږ اړتیا لرو باید از دوی کار وکړي. د دوی غلطه قانون، د دوی غلطه عمل، د دوی غلطه عمل د اخیستل د قرآن د شریعت ده. دوی مطابق د شریعت د قرآن په اساس دوی عمل نه کوي. که کدا بهرنی هوادونه وګوري کولی سي طالبان باندې فشار وکړي، نو دا ټول مرسته چې دا باید زبنده کې پرې د افغانان ک بيوازله کورنۍ دا ک غریب فقر نادر هر سوجار چې دی پرې د مرسي وګینه. مګر دا چې تاسو دی او خانه وای چې موږ فشار راوړو، موږ طالبان په رسمیت نه پیژن او دوبل خو دوی ور سره مرسته کوي، دا سره قام مو فشار ده. دا په دغه سیالت خو موږ ستونزه حل کوو دي نسو، خو دا یو کار باید زوی وکړي. که دوی باندې فشار راوړي چې دا ټول مرسته باندې کې اتمان سل پسل د امارات د خارج د بهرني او د امریکا، د انګلستان، د نورې بهرني ودونو اروپایي قانون او هر شي چې مقررات پرې دي هغه قبول کوي. مګر تاسو موږ چې ګورو په رسنیو کې، په خبرونو، په ټول ځایونه وایي چې موږ د امارات په رسمیت نه پیژنو، د بلې خوا د هر هفته هر میاشت دوی ته ډالرونه رسوي کومه کوي. او کاشکې د همدا ډالر د شیان وایي د بله خبره چې دا په طالبان راس نه رسېږي، خو اوس زموږ حکومت د طالبان په لاس نه راځي، نو د چا په لاس ځي؟ په بانکونه ځي. خو بانک د چا په واک کې ده؟ طالبانو په واک کې ده. کاش په همدا کومکونه همدا مرسته غریبان دوی ته ورسېږي. زه په سترګو ګورم، په ولایت، په مرکز کې مونږ داسې خیانت داسې ستونزه ګورو. آیا په ولایتونو کې داسې ستونزه نه ده؟ د دین ډیره ستونزه په ولایتونو کې زموږ نشته چې دوی اوزګار دي، یو کورنۍ خپل یو لقمه ډوډۍ نه لري خپل ماشومان ته ورکي، خلک د خپل بیکاری نه خپل ځان وژني، تختې دیوات نه ځي فرار کوي. خو نو مونږ څه شی په انتظار مونږ اوسو؟ نور داسې ډېر وضعیت په افغانستان کې خرابه ده. غواړي دوی وقان افغانستان سره مرسته وکړي، باید سم فشار دوی باندې راوړي.
مننه ډیره. زه اوس هم وګورم چې که زموږ سره کوم اوریدونکی وي، اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو بحث نور بس دی روان دی. اوس هم یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم مزالی بشیر خور، سلام نرمی که ایلی تاسو تا و محترم و دلمانو تا و دازادی و راژیو آوریدین کتا ولندیکو ما کشمیر خان زرملوالم لخیبر پختونخوا هاری پر نمیاری کنی ولی
ډیر مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د موضوع تاسو ته معلومه ده، نور بس د خبرونه روانه ده. که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لری مهرباني وکړئ.
نو موضوع خو ماته معلومه ده، ځکه مزالی جانې دا د ما اصول د مخکې سکله تلیفون کوم بیا نه مخکې د پروګرام په اصولو باندې ځان پوه کوم، موضوع باندې ځان پوه کوم بیا تلیفون کوم. او دغه اکثره خوندې چې دي مطلب په دې اوسني امارت اسلامي باندې ډېر تنقیدونه نیسي، نو د ما یو لنډ نظر دا ده چې چېرته د وخت په راکولو سره د ما یو لنډ نظر دا ده تر کومه چې زه معلومات لرم یا ټول هېوادوالو ته معلومه ده، دغه تېرو اداره چې وه په یغو کښې چې څومره فجایوي څومره زور زیاتولو ښځو سره سوی ده په بل هېڅ وخت کښې به نه وي سوی.
زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په خیبر پښتونخوا کښې یاست، تاسو نجونې مکتب ته ځي؟
بالکل ځي دي، د تعلیم سره خو دي.
او تر شپږم ټولګي پورته نجونې ستاسو په کور کښې؟
بالکل.
مهرباني. دا اوس د ستې چې په افغانستان کې څه حالات روان دي، د نجونو پر مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي، آیا تاسو فکر کوئ چې دغه د انتقاد وړ خبره نه ده؟
د انتقاد وړ خبره خو ډېره ده، خو دا داسې ده چې ناامیدي هم نه ده په کار ملالۍ جانې. ځکه لپاره د دې چې امارت غواړي چې دغه د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړي، خامخا به دا دوی ته اجازه ورکوي. په دې باندې زه اطمینان در کوم، خو دومره پروپاګنډه لکه دغه خوندې شکوي یا بعضې مثلا.
ستاسو په نظر دا د ښوونځیو بندېدل دغه پروپاګند یو حقیقت نه لري، او دغه چې ښځې د کار څخه راګرځول شوي دي او خلک اقتصاد یې بحراني دی؟ ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی کشمیر خان صاحب. اوس هم بېرته راځم د خپلو میلمنو پر لور. اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو زموږ د یو اورېدونکي خبره واورېده، دوی وویل چې ښځې بې ځایه انتقاد کوي، او د دوی په نظر باندې دغه دوی د پروپاګند ټکی حتی یاد کوي. تاسو دوی ته څه ویل غواړئ؟
البته دې سکه به ووایم چې زه نه پوهېږم چې مونږ څه ګناه کړې، خدای پاک مونږ ته داسې نیکبخته یا بدبخته ووایم همسایه را په نصیب کړی. ځکه پاکستان تل ادعا همدا ده چې افغانستان کې باید مشکلات وي، افغانستان نجونې باید تعلیم ونه کړي، افغانستان نجونې باید تحصیل ونه کړي، په افغانستان کې جهاد روا دی. اما دا چې د تورخم نه اخوا څه کېږي هغه ټول دوی ته روا دي، ټول د اسلام په چوکاټ کې دي. کومه ناخواله چې نن ورځ افغانان ورسره مخامخ دي هغه دوی درک کولی شي. مونږ په پښتو کښې یوه ډېره ښه اصطلاح لرو، ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلېږي. د دوی خپله نجونې مکتبو ته ځي، د دوی خپله نجونې اصلا ایجاب نه مراتوي. مونږ خواکه کمو ته مو، اما مونږ تاسې په رسنیو کې اینو، پاکستان کښې هم سفرونه کړي چې په پاکستان کښې په څه سرحد ازادي روانه ده. دوی هېڅ نوه فتوا د پاکستان په حصه کښې اول ته اخره نه ورکړې نه ورکوي، او همیشه دوی متوجه د افغانستان دي چې افغانستان کښې باید اسلامي نظام راشي، افغانستان کښې پروپاګند دی، او په دې شکل باندې نو دې ورور ته ما ویل دی چې تاسو کوم اسلام چې مونږ ته غواړي هغه چې اصلا په اسلام کې شته نه اما تاسو غواړي چې افغانان باندې باید تدقیق شي د دې لپاره چې افغانان پس پاتې شي د خپل ټولنې کې نو تاسو لطف وکړئ د اسلامي وجیبې په اساس باندې هغه خپل اسلام مراد کړي ا دې اقل یو متوسط اسلامي جاب او یو متوسط اسلامي ژوند خپل لورګانو خپل خزو ته خپل ځان ته ورکی نو اضافه د دین ز فکر کوم نور به څه وایي ځکه افغانستان نن ورځ په ډیرو بدو شرایطو کې دی تلویح کال په افغانستان کې جنگ دی شو او زیاتر عاملین همدغه و چې افغانستان پاکستان تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړله افغانستان افغانان پاکستان ته ماجر شول د یو اسلامي ملک په عنوان دوی ته پناه وړله اما دوی همیشه د هغه آخرین نقاطو نه چې د هغې نه استفاده نه وه استفاده یې وکړله او اوس هم د همدې مسایلو په تعقیب کې دي نو متاسفانه چې دا ډېره دردونکې موضوع ده ځکه په پاکستان کې مکتب شته دی اما دلته د دوی په نظر باندې دا خبرې افواتي یا فرزن دا خبرې مبالغه ده او کوم حقایق چې مونږ وایو هغه ته دوی نور هم منفي بنور کوي
مننه اوس هم ګورو چې یو بل اوریدونکو لمر سره دی مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
خیر سي السلام علیکم تاسو او ملمنو اوریدونکو ته خوره خوند ته سلامونه وایم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم یاد کړئ او کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
او لرم خواره ما ډیر کوشش وکوي چې دغه د مدرکین ډیر پاتوم نو پروګرام کې دغه حکیار زابل خبر کوم غدا وجده چې دلته د خوند وویل چې دا خيار دی په امریکایان یا وسان پر طالبان راول نو بیا به فلم کوک ورک متأسفانه چې دای د کوپارو سره کوم کوالي کوم کوپارو ته مراجعه کوي او امیر المؤمنین دونه نه پوه بولي یا دونه به دغه بولي چې دای په دغه خبر هغه خو د قران او د حدیث ما لم خم در طويله دي فساد سره ما خبرې کړې دي وسند ته کوم چې قران او حدیث او اسلام حقوق ورکړي دي هغه شته ته هغه حقوق رسیږي
تاسو چې مشت زنګ وهلي دي ډیر مننه د ازادي رادیو د لاري موږ تاسو نظرونه اخلو پښتني انتقادونه هرڅ نظر چې تاسو لري موږ اخلو تاسو کوم پښتنه لري وې کړی استاد دغه پښتنه چې تاسو په نظر باندې د طالبانو امیر المؤمنین تاسو یاد کی چې شغله هیبت الله اخونزاده نوم لري د هغه د پالیسی تاسو د قران او د اسلام پالیسی یاد کړه په دې برخه کې به تاسو دغه پښتنه د خپل ملمنو څخه واخلم تاسو د زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله اغلی وردک که تاسو د دوی دغه پښتنې ته ځواب وایست چې نستاسو په نظر آیا واقعا هم د شاغلي هیبت الله خونزاده فرمانونه د اسلام د نگاه څخه دي
مننه ملالای جانې ما د دوی راګواورې دو نو دوی پر موږ باندې دا انتقاد کوي چې ګویا موږ په امارت اسلامي باندې پروپاګاندا ورپسې کوو نو په پښتو کې به یو متل وي چې حقیقت تریخ دی دا حقیقت ایروره په دې هیڅ کوم سترګې نشي پټولای ولی په قران کې د خځې د انجونو حق نشته دوی د خځې د انجونو حق ورته ورکړی دی آیا په قران کې نه دی چې تعلیم په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی آیا دا په قران کې نه دی لیکل شوی دا پروپاګاندا دی او مخاله داسې کومه وخت ملالای جان داز ما څومره مصاحبه ده تاسو سره او ما په دې کې ویلي چې تر څو دوی خپل ځان اسلام نه کی دوی خپل په دې قران باندې عمل و نه کی چې دوی نور ته یادوي نو موږ د نور نه څو وخت موږ د نور نه مرسته غوښتې ده وغو پسې یو موږ دلته یو موږ الحمدلله موږ مسلمانان یو موږ افغانان یو زموږ خواهش هم ده چې امیر المؤمنین خاغلی هیبت الله خانزاده نو څنګه زموږ آواز نه اوریده چیرته دی دا محترم دوی ولې دا د میډیاګانو په اړه دوی ولې خبرې نه کوي دا چیرې دا د کوم ځای خبرې کوي آیا دا په حکومتدارۍ باندې پوهیږي موږ حجاب غوښتی دی موږ قرآن غوښتی دی موږ امن غوښتی دی نو د قرآن په رڼا کې د اسلام په رڼا کې دی زموږ حق راکړه چیرته دی ولې د دوی ولې د افغان جنې او افغان مېرمنه د دوی خور او مور د په نړۍ کې یادېږي دا غلې چیرته دی دا ولې دا نه ویني چې خور او لور ته یې ښځې ته په سپک نظر کتل کیږي نړیواله ته ضرورت دی دا چیرته دی چې دا د دوی آواز نه اوري موږ هیڅ کلام انتقاد نه دی وربند یوازې حقیقت هم ویلای دی بیا یې وایم خر دی واوري ټول دی واوري تر امیر المؤمنین نیولې ده چې هر څوک د اواز د زما واوري ما د قران پرانا کې د اسلام پرانا کې مخفل حق د خپل خور حق د خپل مور حق غوښتای دی د افغان میرمن د افغان جنۍ نوم چې پنړی کې وخت نړی لړزوی هغه که د حجاب نه ده که د اسلام نه ده که د پرهیزګاری نه ده که د اخلاق نه ده د هر څه نه ده امیر المؤمنین په دې نه پوهیږي بهترین حجاب په افغانستان کې دی په جمهوریت کې موږ مسلمان وو اوس هم موږ مسلمان وو الحمدلله بیا هم موږ مسلمان یو دا څو میاشتې چې دلته امارت اسلامي راغلی دی د خلک مسلمان شوي دي د ایمان راوړی دی که آیا دا مخکې هم دا مسلمان وو د تیرې زیاتې خو به راځي د حکومتدارۍ خو به تغییر کېږي نو موږ داسې نه شو کولی چې اوس دلته امارت اسلامي دی سبا بل حکومت راځي نو موږ به ټول وژني به موږ به ټولو باندې د کافر نومېږدي یا به موږ ټول قاتلان وو یا به موږ ټول بس داعش او هغسې خلک وو چې ځکه موږ د امارت اسلامي سره دلته په دې هېواد کې ژوند کړی دی دا هیڅ عقل او منطق دا خبره نه مني جمهوریت للی دی غلی بشیر صاحب نو په موږ باندې دوی د کفر نښان نشي لګولی چې موږ آیا کافران وو موږ د دین او د اسلام د هېڅ نه یو خبر
مننه ډیره اغلی خورم زبرته تاسو تر اعظم اوس هم لمر سره یو بل اوریدونکو دی د دوی زنګ به واخلو او بیا به برته ملمنو تراسم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلی محب لایم د هلمند ولایتنه
محب الله صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري تاسو که کومه پوښتنه یا تبصره لري مهرباني وکي
بلی پوښتنه مو ده کومه مبارزه چې روانه کړې د خپل حکومت په اړه کې نړیوالو څو غاړې یا طالبانو څو غاړې دا خو ورته رسیدي طالبان وایي نو ښاڅه کوو د دوی لپاره به یو داسې د امن فضا چې دوی وکولای شي کار وکړي او مکتبو ته ولاړ شي موږ یو داسې فضا ورته برابر کوو تر هغه پورې دوی لپاره صبر پکار دی ترڅو صبر وکړي
مننه محب الله صاحب تاسو په کور کې نجونې ستاسو مکتب ته ځي
بله او په خوات لوی مکتب ته تللی مکتبی ویل خو متاسفانه وسنست نه دي وړي دي هغه دي مکتب ته
شه تاسو څون نور څومره کلونه صبر کول غواړي چې شونځي پرانستل سي
نو هغه چرڅو کال وخت نو ونیول کال به ونیسي میاش به ونیسي خو مثال چې صبر ورته وکړي ان شاء الله کار به وسی
آیا فکر نکوي چې دا کلونه چې تیریږي د دینجونو وخت ځای کیږي او بیا کې داس چې دانجونی غټانی سی او واده سی د دغه پر ځای چې برته وشونځي ته ولاړ سی
نو هغه چې کله وخت نو تیر سی او د شونځي او دغه وخت تیر سی ځینې داسې ته مثال وسته دولسم سین په لپاره وی دغه څه د کوم ازموینه واخستل ځینې و دغه نورې په یولسم یو ولسم سین کې کال په کال چې مختور ځاد ازموینه لپاره به یو بل پلان ورته جوړ کی د پلان نه به سم کار واخلي
بلکل او آیا فکر نه کوي چې په راتلونکو یو یا دوه نورو کلونو کې کله چې هیڅ فارغین موږ ونه لرو د دولسم ټولګي څخه هیڅ نجونې به بیا نه وي چې ولاړې سي پوهنتون ووایي آیا فکر نه کوي چې دغه د افغانستان دپاره یوه لویه ضایعه ده
بلکل دا خبره ما او مخکیم درته وکړه ده مال نو کېدای شي په داسې پلان به دوی اخته یې کار به کوي تر څو یو داسې فضا رامنځته سي چې وکولای سي مکتب ته ولاړ سي نو داسې فضا به داسې دغه باندې طرحه باندې به دوی کار کوي انشاءالله چې په لنډ وخت کې به موږ ته سي ووینو
مننه ډیره چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسو نظر مو هم واخیست اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي هغوی به راواخلو او که نه وي د میلمنو پر لور به ورسو غلی شایسته صافی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم ستاسو په نظر دغه زموږ اوریدونکي چې وویل چې باید موږ صبر وکړو ستاسو په نظر څومره نور صبر باید وکړو
خفغان زاید شه دا ورور تر اوسه په دې خبره باندې نه پویږي چې تر کله پورې مونږ صبر کو دوا کاله تیر سو په دا دوا کاله مونږ دونه زمونږ وخت زای سو د مونږ انجونو مکتب ته نه دی تلای مونږ اصلا کوم هیز انجونو طبقه نه مونږ اس کوم فارغ نه لرو پاینده کې کدوی وای چې یو د فضا امن ورته جوړه کې آیا په وخت جمهوریت کې د امن فضا نه وو آیا د انجونو او د هلکانو د خون کې بیل نه وو هغه خزینه وو د هلکانو نارینه نو دا نو دا امارات الكره پوری کوم امن فضا او یو قانون شریعت مطابق ده قانون جوړوي او انجنونو ته اجازه ورکوي. زه په دې حیرانه یم چې آیا دوی چې غواړي د شریعت او د اسلام مطابق دوی اصلا دا قرآن سمه ویلی ده سمه لوستلی ده په معنا سره که یوازې دا د مخ نه یو قرآن عظیم شان ویلی ده که واقعا د اسلام د نگانه وګورو دون حق دون ارزښت دون احترام چې خزینه ته ورکړی ده نارینه ته نه دی ورکړی ده نو ولی دوی مطابق د اسلام مطابق دوی عمل نه کوي. مونږ خو مخکې زما اغلی ورډک صاحب وایي ډیر ښه خبرې وکړ او وایي چې مونږ د غوړن باغ باندې لکه هغه کوم روحاني واچوم ته ایبت الله پات لکنه چې دوی اردونه ورته ارزښت ورکوي چې هیبت الله آیا دا هیبت الله ستاسو که نسته که ستا چیرته ده نو ول رسانی ته نه راځي خپل خلک نه ګوري او د خپل ملت غږ نه اوري دونه خلک دونه چې ستونزه لري نو چاته وایي دا خپل امیرالمؤمنین وایي آیا امیرالمؤمنین په اسلام کې همدغسې ده چې آرامه قرار خپل ځان په کوم ځای خدا پټ کړی ده رسانی ته نه راځي او نور باندې امر کوي چې داسې کار وکړي او داسې نور کار وکړي که رښتیا ته غواړي چې اسلام تطبیق کړي اسلام مطابق ښځو ته ارزښت ورکړي او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته پرېږدي ښوونځي ولاړ سي کار شروع کړي نور شروع کړي نو تر کله پورې داسې موږ صبر وکړو دا خو وخت ضایع کېږي نجونو غټېږي خپل بیا د هغوی انګېزه هم له منځه ځي نو د هغه زړه نه کېږي یو کال دوه کاله دوی د درس نه پاتې سو ولی دوی د مطابق د سامه وای دوی او باورور وای چې دوی د کافر دوی نه مرسته وغواړي مونږ ولی د کافر نه وغواړو مونږ د خپل ملت نه وغواړو چې مونږ سره مرسته وکړي پریږدي ښځو مکتب ته وظیفه ته ولاړ سي نجونو ښوونځي ته ولاړ سي مونږ خو تروسه د کابل نه کوم مرسته د کافرانه نه دي غوښتلي که تاسو غوښتلي هر ځل دوی مونږ سره مرسته وکړي مونږ نوي هغه حکومت جوړ کړی ده مونږ ستاسو کومک د شان تر ضرورت درو نو ولی تاسو د کافر نه مرسته غواړي تاسو خپل ولې نه جوړوي په اسلام کې خو مرسته غوښتل د کافر نه خو دا اصلا وجود نه لري دا هم خو ګناه ده هر شی امارت ته حلال ده مرسته کول مرسته غوښتل د کافر نه او دوی چې سلو پنځه واده کوي حلال او دوی چې زنا کوي حلال په مدرسه پر ځای کوي دا ټول حلال مګر د ښځو او نجونو چې د خپل شرعي اسلامي حق وړي دا حرام ده په کوم شریعت او اسلام دا ویلی ده مونږ د امارت سره هیڅ کوم دښمني نه لرو او دا انتقاد پیشنهاد ده که دوی د خپل ملت انتقاد پیشنهاد و نوري او واګونی ونی نسی او هغوی ته مرسته نه کوي نو څنګه وکړو مونږ چیرته ولاړ سو د چا نه مونږ مرسته وغواړو مونږ خو د کافر نه مرسته غوښتلی نه سو مونږ یوازې غواړو چې کافران که اروپایي هغوی دوی باندې فشار لري د خپل ملت خو نه اوري د خپل مسلمان خور مور غږ خو نه اوري ده دوی زندگی د دوی ژوند نو خرابه سو تر کله پورې داسې وضعیت داسې امار د هلکانو د نجونو خودکشي دونه ډېر سوی ده اصل داسې امار مونږ په جمهوریت وخت کې نه درلوده
مننه غلی بله مننه ډېره زه بیرته تاسو ته راځم اغلې داودزی د اغلې صافۍ د خبرو په دوام چې دوی ویل چې طالبانو د کافرانو سره طالبانو موافقې کړې دي او د هغوی سره تړونونه کړې دي د هغوی څخه د تعامل غوښتنه کوي او د هغوی څخه د مرستې غوښتنه کوي نه دا چې افغان ښځې دوی ویل چې افغان ښځې یوازې پیشنهاد کوي چې بهرنیان او نړیوال باید پر طالبانو باندې فشار راولي چون چې د دوی په وینا طالبان د بهرنیانو سره کښېنستلی و د هغوی سره مذاکرات کړي وو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ورسره توافق کړی و په دې تړاو باندې ستاسو پام راړوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره ورځ ناوخته د دوحې د هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یوه کنفرانس کې وویل چې د دوحې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت ته کمزوري کېدو لامل سو د وویل چې طالبانو پر هغه ژمنو چې د دوحې په تړون کې کړی وي عمل نه دی کړی د په وینا طالبانو په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه داسې ګامونه پورته کړي دي چې هغه باید نه وای پورته سوي او ده ویلي دي چې دا څرګنده سوه چې طالبانو د القاعدې مخکېني مشر ایمن الزواهري ته پناه ورکړې وه د ده دغه انتقادونه چې پر طالبانو باندې کړي دي او بیا هغه موافقه چې په خپله امریکا له طالبانو سره وکړه چې په نتیجه کې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتل او ورسته افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې. د دغه په اړه د ویل دي چې دا د طالبانو د پیاوړ کېدو لامل سو. ستاسو په نظر کله چې دغه هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوې ده، اوس څومره بیرته دغه مسؤلیت و امریکا او طالبانو ته راجع کیږي چې باید افغانان د همدغه دوو طرفونو څخه د حالاتو د سمون په اړه باندې غوښتنې وکړي؟
دلته اوله موضوع خدا ده چې کله مونږ یو کور کې خپل د کور نظام نشو جوړولی، نو دلته مجبوره چې بیا دریم کس پر عزیز مونږ د کور نظام به جوړی. نن ورځ مملکت هم د یو کور په شکل باندې او نړۍ هم د یو ټولنې په شکل ده، نو په هغه اساس باندې که چیرې مونږ خپل د مملکت نظام جوړ کړو او حاکم نظام، چې البته مونږ هیڅکله د نظام مخالف نه یستو ځکه نه مونږ کوم بدیل لرو او نه هم د نظام د منځه وړل خدای نه خسته غواړو، ځکه افغان ملت نور د جنگ نه خسته دی. اما که چیرې د ملت خبره په خپل ملک کې نه اورېدل کېږي، نو هلته موضوع ځي سیاسي ډیالوګ ته. دلته کوم ورونو چې خبره وکړلې، البته د پناه غوښتلو یا پناه وړلو او تر سیاسي ډیالوګ پورې ډېر زیات تفاوت شته دی. په شروع کې چې ما د خبرې وویل، دلته خلیلزاد هم مسؤول د دغه وضعیت دی په همدغه باندې چې کله دوحه کې تړون وشو، نو هغه تړون هم د کفارو سره و. هغه تړون کې هم د مختلفو ادیانو خلک موجود ول، حضور یې درلوده. نو په هغه اساس باندې دلته خزو موضوع هلته حل شوله. که نن ورځ په افغانستان کې په هغه صحنه کې چې د افغانستان حکومت سقوط کو او واک ورسول کېده طالبان ته یا اسلامي امارت په واک باندې شو، هغه ساحه کې کله چې امریکایانو خپل نظامیان ایستل، نو همدغسې چې د خپلو نظامیانو او د خپلو اتباعو حفظ د دوی وظیفه وه، په همدغه شکل باندې د تړون په اساس باندې د دوی وظیفه وه چې د ښځو د سرنوشت په حیثیت هم باید تصمیم ونیسي او هم د طالبانو سره دا موضوع نهایي کړي، چې متاسفانه داسې ونه شول. نن ورځ هم که مونږ په دنیا باندې غږ کوو، اول د بندیزونو په حیثیت کې نه باید داسې بندیزونه راشي چې هلته ملت متضرر شي، ځکه ملت نور توانایی نلری. دویمه موضوع، مونږ نه غواړو چې دلته بیا هم یو نظامی واک راشي یا سبب د دې شي چې یو نظامی ګډوډي راشي، ځکه ما مخکې هم ویل چې نور ملت افغان ملت توانایی د جنگ نلری او ډېر د جنگ نه خسته دی. اما سیاست هیڅکله مطلق دوست او مطلق دښمن نلری، نو په هغه اساس باندې د سیاسي ډیالوګ د لحاظه، د سیاسي مجالس د لحاظه، د افغانستان موضوع باید حل شي. او که چیرې نړۍ وایي چې مونږ په دې موضوع کې د خلنس ټول مسؤلیت اسلامي امارت ته دا ورسره ملت نه مني، ځکه هم دا نړۍ ول چې دوی سره په دوه کې تړون امزاکا، هم دا نړۍ ول چې په درې عمده ماده باندې چې هغه یو خپل وختونه بیا دلودل، دوی ورسره هوکړه وکړه. او په هغه کې البته کله چې مونږ وایو چې تیر نظام هم دې کې مسؤل دی، په دې دلیل باندې چې زه خپل د سولې بنسټ مسؤل هم او مونږ د سولې لپاره ډیر زیات کار کوم، یو کمیټه جوړه کړو چې هغه په عنوان د ثالث بالخير په دوه کې باید اشتراک وکړي. اما متاسفانه په دې دلیل باندې چې هلته یو حلقه کې موله اضافه دریم کس دوی اصلا وخت ورنکړ او نتایج نن ورځ مونږ تاسینو، او هلته اصلا په وضاحت باندې د ښځو په برخه کې خبرې ونه شوې. اما نړۍ دغه مسؤلیت واخیسته، نړۍ ویل چې کله چې افغانستان نظام طالبان ته ورسول کېږي اسلامي امارت راځي، نو دلته به د ښځو حقوق محفوظ، چې دا یو بارنه په وار وار تکرار شوی. زه خپل د دواړو لویو جرګې مشورتي لویو جرګو غړی ولم، هلته لویه جرګه کې کله چې د بندیانو په حیثیت خبر کېدله، نو په هیوس کې دا موضوع تعهد شو. ولې نړۍ په هغه تعهد باندې خپل وفاداره پاتې نه شوله؟ که چیرې دلته مونږ وایو چې یا فرزند مونږ ملت انتقاد کوي چې ښځې نن ورځ پناه وړي خلجیان ته یا فرزند کفارو ته، دا اصلا یو اشتباه ده. دا په دې دلیل باندې چې پوهاوی کچه ټیټه ده، نو مونږ کولی شو دا ستورونه ولګو. که چیرې مونږ سیاسي مسایل ته په واقعیت سره لاړ شو، او د افغانستان د دغه درې اخر کلو چې دوحه کې مجلس شروع شو، د مسکو د مجلس نه شروع، تعقیب کړو، مدل ترزو امده خبره کې چې په هغه تړون باندې اصلا په هغه تعهدات باندې عمل نه دی شوی او ټول هغه نور مسائل چې د دوی په نفع باندې ول ام د نړۍ ام د امارت اسلامي هغه عملي شول. اما پات شو د ښځو موضوع، پات شو د ملت موضوع، موږ کله هم نه وایي چې ښځو موضوع یوازې افغانستان کې دلته ښځې متضررې دي، دلته د افغانستان ملت متضرر دی، د افغانستان ماشوم متضرر دی. ګورئ نننۍ بد وضعیت د اقتصاد چې راغلی دی، زیاتره قرباني اول تر اخره په افغانستان کې ښځه او بیا پسې ماشومان ول. که چیرې د جنګ په صحنه کې او که چیرې فعلا اقتصادي مشکلات راغلي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي، هغه کسان چې په افغانستان کې دي په مجموع کې دوی متضرر دي، اما ښځې او اطفال زیاترین متضررین دي. نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د هغه ملکونه چې په دغه دیالوګ د افغانستان کې دخیل دي، نن ورځ نه یوازې ده چې موږ غوښتنه ده، زموږ ترینه بېفاق دی چې دوی مسؤول دي چې دغه نقطې ته باید پای کېږدي او د ښځو د تعلیم او تحصیل وضعیت. چې زموږ ورور د هلمند نه چې زنګ والی و، د دوی خبره زه ډېره نه ردومه. صبر په اکثریت کارو کې ډېر ښه کار دی، اما دا دی چې هغه موضوع چې د صبر وړ نه وي هلته څنګه صبر. افغانستان یو فقیر ملک دی او دلته موږ د هر ورځ یوه ورځ زیان موږ کلونه نشو جبرانولی، نو د دې یو دوه کالو جبران به ډېر مشکل وي.
ډېره زیاته مننه آغلی داودزی، آغلی صافی او آغلی وردک، ستاس دروس رو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. د خبرونه وخت هم پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
پننګ باندې مئن قهرمانان اوسېږو دلته پننګ باندې مئن قهرمانان اوسېږو داد پامیر او هندو کوش ته جګورو وتندې د توریا لایو میړنو وتندې بدوت مګورنندېګې د سمرو وتندې துரியாலையோ மேடனோ தந்தை துரியாலையோ மேடனோ தந்தை தென்னங்கியாலையோ ஷாசல்மோ தந்தை தகத்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை தென்னங்கியாலையோ ஷாசல்மோ தந்தை தகத்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை ஓ தந்தை தகத்தே தல்லு பரியாலோ زموږ پت زموږ عزت زموږ ناموس یادېږي هو دا زموږ پت زموږ عزت زموږ ناموس یادېږي هو دا د ملالې زلخونه او د نازو وطن دې د توریاله یو مېړنو وطن دې بدورته مګورنندې کې د سمرو وطن دې துரியாலையோ மேடனோ தந்தை துரியாலையோ மேடனோ தந்தை தினங்காலையோ ஷாசல்மோ தந்தை தகத்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை தினங்கால
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio